د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د ګلرس کال 2018 د اگست میاشتې 15 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 8 بجې، په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د اگست میاشتې 14 نیټه ده او د شپې 11 بجې دي. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته سهارنې خبری خبرونه کې درته زه محوش جلیل یو بیا هرکلی وایم، او ډومبی ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سټکو ته. د بلوچستان صوبای اسمبلی 13 روز د کوټه خنړې پیښې په ضد قرارداد منظور کړي. د عوامي نېشنل پارټي صوبای غړي وای دغه سي قراردادونه منظور شي او بیا هیر شي.
هم څه په خپل بڑاس نکالیں گے یہاں پہ اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے. لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کچھ عمل درآمد ہوگا یا ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں.
افغان چارواکی وای جنوبی ہلمند ولایت د نړیوال ترهګرو نوی هدف دی. د ولایت گورنر ویلی هلتا بهرنی ترهګر له طالبانو سره یو ځای شوی.
په دغه جنگیالیو کې پاکستانی شته، په دې کې چچنیان شته، په دې کې آذربایجانیان شته، په دې کې ترکمنان شته، په دې کې چې څوګو یې هغه شته.
د ترکیې پولې د سیلما د شام په یوه سیمه کې په ځانمرګي برید کې تر 15 زیات کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. قدرمنو اوریدونکو، ډیو ریډیو سره اوسې زموږ خبرونه لا دوام لري. دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی سرټه کې تاسو واوریدل او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د بلوچستان اسمبلی روانونه د کویټه په یو هسپتال باندې شوې ځانمرګي برید په ضد اکثریت سره یو قرارداد منظور کړی. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور لګوي چې دا پیښه د پاک چین اقتصادي شاهراه سره تړلو وروستو د خلکو گمراه کولو هڅې کوي. د بلوچستان اسمبلی د مخالف ډلې مشر مولانا عبدالواسی په دې محل باندې په حکومت کلک نیوکې وکړې او زیاته کړه چې د صوبای حکومت دغه ګنګوسې بې ځایه دي او د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري لوی لاره د کویټې د بمی چاودنې سره هیڅ تو ډول اړیکې نه لري او د دې مقصد یوازې د خلکو پام اړول دي. او د افغانستان په سویلي هلمند ولایت کې د افغان امنیتي اسکرو په ضد جګړه کې بوخت وسلوال طالبانو د یو نوې کمانډو ځواک په مرسته خپل جګړه لا توند کړې ده. د دوی په وینا د ځواک چې سره قطه نومیږي په سلهاو جګړه مار لري چې پکې زیات شمیر بهرني وسلوال هم شامل دي او دوی د دې مضبوط شواهد لري. هلمند چې د پاکستان سره پوله لري د تیرو سو کلونو راهیسې د جګړې سره مخ دی. ځای خلک وای چې طالبانو ډیر پرمختګ کړي او اوس د مرکزی خار لشکرګا شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده او د هغه خار یې په موثره توګه محاصره کړې ده. او د اتوار په ورځ د شام اپوزیشن کنټرول لاندې ادلیب صوبې او ترکیې ترمنځ پولې باندې ترسره شوې یوې بمی چاودنې کې خواشا 15 شامی یاغیان وژل شوي دي. په برتانیې کې د شامی اولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری ویلی دی چې یو ځانمرګي برید کوونکي هغه بس په نښه کړو په کوم کې چې جنګیالي ناست وو. په دغه بس کې د وژل شوو تنانو شمیرې په مطبوعاتو کې جدا جدا ښودل شوي. ځینې فعالین وایي تر څلوېښتو پورې د شام حکومت یاغیان وژل شوي دي. د امریکا طوفان ځپلي ریاست لویزیانا ګورنر د اتوار په ورځ خبرداری جاری کړې دي چې د سیلاب اوبو په زیاتې دودي او امدادي کارکوونکي په سیمه کې گیر شوي زرګونو خلکو سره مرستو کې بوخت دي. ګورنر جان بیل ویلي دي چې نږدې 2000 خلک چې زیاتره د ریاست په سویل شرقي برخې کې گیر وو د نیشنل ګارډ ټروپس او د کوست ګارډ هلیکاپټرو په مدد د کورونو او ګاډو نه روباسلې شوي دي. د نور زیاته کړې چې سختو بارانونو له امله خوا او شادرې تنان وژلې شوي او یو تن بدرک دی. د نایجیریا اسلامي تندروډلې بوکو حرام یو ویډیو جاری کړې چې پکې 2 کال وړاندې د چیبوک سیمې نه تختول شوې جنکې خودلې دي او حکومت ته خپل پیغام هم ورکړې. د اتوار سهار په یوټیوب خپور کړې شوې د 1100 منټو د ویډیو کې یو مخپټ تن چې پوزي جامې اغوستې دي د نایجیریا په حکومت غږ کوي چې د دوی ملګري دې خوشې کړې شي. د بوکو حرام تر مخه تختول شوې ډېرې جنکې په بمباری کې وژلې شوې هم دي. یاد دوی د کال 2014 اپریل میاشتې کې د بوکو حرام د نایجیریا چبوک سیمې یو سکول نه 206 اویا جنې کې هغه وخت تختولې وي کله چې دوی سالانه امتحان ورکوو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو سہرنے خبری خبرون تغوگے زمگ خبرون لا جاری دا دا تاسو پا انٹرنیٹ بانے ہم اور دیشے www.voa.com زمگ دا ویب پانے پتا دا ورزو لمڑی رپورٹ اڑختا څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د بلوچستان صوبایي اسمبلی تیر ورځ د کویټي خونړی پیخې په ضد یو قرارداد منظور کړی، خو د عوامي نېشنل پارټي صوبایي غړي وای دغه سي قراردادونه منظور شي او بیا هیر هم شي. نور حال په د بلوچستان نه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور ناور.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکر راهلي دوراني په مشري کې پیل شوه چې د کوټ شار د سندمن په سیول هسپتال کې ځان وژون کې برید دوی په یو خپل باندې وغندې لا غزمنسو کورنۍ سره خواخوږي سرګند کړل. دوی په دې ترس کې د غندنی یو پریکړه هم په یو خپل باندې منزور کړی. د بلوچستان اسمبلی د مخالف ډلې مشر مولانا عبدالواسع پر دې محل باندې پر حکومت باندې کلک نیوکې وکړې او ویل چې د صوبایي حکومت دغه ګنګوسې بې ځایه دي چې د کوټیز د سنډیمن هسپتال ځان وژونکي برید دوی د پاکستان او د چین له اقتصادي رادارۍ سره تړي. د چین او د پاکستان د اقتصادي رادارۍ لویه لاره د کوټې له بمی چاودنې سره هیڅ ډول اړیکې نه لري، یوازې د خلکو پام اړول دي او د عامه خلکو ووژنې ته یو جواز جوړوي. مولانا عبدالواسع وویل چې کله په 2012 کې د شی پیرکې پر وګړو باندې چې کم ځان وژونکي بریدونه وسو د دوی حکومت یې ختم کړی، خو لاکن د موجوده حکومت غړي د استعفا ورکولو نوم نه اخلي او نه استعفاوې ورکوي. د بی ان پی سردار اختر منګل بیا وویل چې یوازې د دغه ډول پیښو د غندنې پریکړه لیک کافي نه دی. د حکومت په دغه ډول مزاحمتي قراردادونو باندې خلک نشي خطا ایستلی، په خالی بیانونو باندې تسلی نشي کېدلی. سردار اختر منګل دا خبره هم وکړله چې د اګست پر 8 باندې د کوټ ښار په سنډیمن هسپتال کې چې کم ځان وژونکی برید وسو دا د بلوچستان دپاره د امریکا په شانی 9 ستمبر ګڼل کېږي. د عوامي نېشنل پارټي مشر انجینیر زمرک هم پر حکومت باندې کلک نیوکې وکړي.
میډم سپیکر، ہم تو صرف اپنے بڑاس نکالیں گے یہاں پہ اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے. لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کچھ عمل درآمد ہوگا یا ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں.
اوے ویل چا حکومت و خلق تا پتاپوز ور کولو کی پات راغلی په ائتلافي حکومت کې ګډ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزی بیا وویل
کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، اس کے خلاف لڑتے رہیں گے اپنے گورنمنٹ کی بحاف پہ، پارٹی کی بحاف پہ اور تمام پشتون عوام، پشتون بلوچ عوام کی بحاف پہ کہ ہم ٹیررزم کے خلاف اسی جذبے سے لڑتے رہیں گے.
مجھ د تراگری د پیشو غندنہ کو د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی بیا د حکومت دفاع وکړله او ادعا وکړله چې د هند او د افغانستان استخباراتي ادارې.
شکریہ میڈم سپیکر، 8 اگست بلوچستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد کیا جائے گا.
د کوٹی د سیول اسپتال پر ځان وژون کی برید کی لاس لري. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وویل چې موږ ډیر تراګر نیولې دي او خلګو او خبري رسنۍ ته مهم وړاندې کړې دي. د دله خولې چې د اسمبلی د مخالفې ډلې غړي یوازې دلته د تقریرونو لپاره راځي او خپل وړاندیزونه ومشته نه راکوي. مخالفې ډلې پر دې محل باندې بایکاټ هم وکړي، خو حکومتي چارواکو بیا برته دوی اسمبلی ته راوستل. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری وویل چې موږ په دغه پیښه کې د وژل شوو وکیلانو، د خبریالانو او د بیګنا خلکو د هر څاڅکي حساب له تراګرو څخه حخلو او دوی به آرام ته نه پرېږدو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زموږ د نیم ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. په داسې حال چې پاکستان د خپل جوړیدو یو کم اویایمه کلیز المانزلې د قبایلی سیمو خلک د فاټه خلک جدید وی ګیله لري چې دوی اوس هم ډیر ستوندو سره مخ دي. په دې حق باندې د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی سړن کارانو سره خبرې کړي. یو سړنیز رپورټ برابر کړي دي تاسو پام را ګرځو.
که څه هم حکومتي چارواکي په قبایلي سیمو کې فوځي عملیات ترسره کېدو وروسته د امنیت او ترقۍ دعوو سره سم د بې کورشي خلکو د واپسۍ دعوه هم کوي، خو د جنوبي وزیرستان د مدني ټولنې یو غړی ملک انور وزیر وایي په تېر شوي نږدې اویا کلونو کې په سیمه کې نه نوی هسپتال جوړ شوی، نه یونیورسټي او نه بله کومه اسانتیاوې دوی ته رسول شوې ده، بلکې هغه د انګریز وخت سل کلن زوړ قانون اف سي آر سره مخامخ دي.
شتا پکې نه ایجوکیشن شتا نه یونیورسټی شتا، بس هغه پخوانی خبره تکي 2016 دی او ډېر شعور راغلی دی. مونږ دا وایو چې راځر تر زره دا مونږ د کې پکې سره ملا شي، الله به مونږ خوشاله لمنځو، الله به څو داګه لمنځو. کار نن سبا خو چې مونږ کوم خلک آی دی پیش ولا هغه کوم لاندې پاکستان کوم ولدو کوم شری الله ای شری تناسب یو کوته شری او کو کی ولیدل یا دلته چراغله کوم ای سی آر سره دا خو مثال کې زوس بالکل دا خلک ای سی آر په پخا غوري او شو دا غس کو ای سی آر کې ته دلته خو شو دا غس پر شي پنده په بندي دا
سیډن کې وای کڅه هم په حکومتي کڅه غټي دا وی کې جو په اسړ دغه دا وو څه سپینوي ممکن نه وي. زیاتې په قبایل سیمه کې نه سټیبلټی شته، نه امن شته، جرګه غیر فعال ده، حکومتي واک نه دی په ځای کړی شوی. کڅه هم حکومت او فوزي سرتيري په سیمه کې موجود دي، خو نوې بدلون نه دی شوی. هغه د انګریز وخت زوړ قانون سره قبایلی اولس مخامخ دی چې اوس انتهایی زیات ضعیف شوی دی. زیاتوی ریاست خپل ذمہواري پر غاړه نه اخلي او د امنیت ذمہواري په قبایلی اولس اچولې ده، او د وسله والو د برید ښکار هم دغه قبایلی اولس دی او د عملیاتو په وجه هم دغه قبایلی اولس ته نقصان رسیږي. څېړونکي وایي دغه کمی او خامیانې دي چې هغې په وجه یوه غټه خلا جوړه شوې ده. زیاتوی دغه خلا یوه قانوني او ریاستي خلا ده او د هیواد د خرجه تکلارې یوه کړې ده چې له وجې قبایلی منطقه ځپل کېږي. د پېښور یونیورسټي د جنډر سټډیز شبکې یو معلم چې په خپل د خبر ایجنسی باړي اوسیدونکی ده، درویش افریدی، چې له امریکا څخه پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ډی کوي، وایي
اوس کومو ګورو پاکستان یا د خلک چې کډوالۍ راغله پکې دهشتګردي راغله، د دهشتګردي په نوم باندې جنگ راغله، د خلک ډیر وځپل. اوس هم موږ داسې بدلون نه وینو چې یره پاکستان غواړي خپل اراده کې چې داسې بدلون راوستي وي چې دا خلک مین سټریم شي، سیاسي آگاهي راشي او یا په ټولنیزه توګه باندې دوی په خپلو خپو ودرېږي. نو رښتونې خبره دا ده چې ریاست به خپله خارجي پالیسي په خصوصي توګه د دغه کوم افغان پالیسي دا به بدلوي، بیا به بدلون راځي. نو پاکستان به خپل پالیسي بدلوي، نو دا څه امن راوستل چې دومره ګران کار نه دی.
سیاسي ګوندونو مشران هم د فاټ ځپل کېدو ذمہواري هم په بیوروکراسي اچوي، وای دوی له دې سره بلا مفادات تړلې دي چې لوځي قبایلي اولس دوی روڼ مستقبل نه ورکوي او دغه سیمه په تیاره کې ساتل غواړي. هغه وای قبایلي اولس د جمهوریت او د ازادۍ له خوند څخه نه خبره دي. زیاتوي قبایلي سیمه کې اوس د ازادۍ ورځ یوازې تر حکومتي ماڼو منځري کېږي. ال سی اس اتحاد مشر نثار مومن دی رادیو تفای
وزیر اعظم شپ تقریر هم کو تر ټول خوشاله خبرې وشوي پټا پاواله باندې خبرونه شو. نو ما ته دغه ځکه تاریخ کاری چې آیا زمونږ فاټا پارلیمنتیان لپاره واکسین ډیره کافی ده شرم خبره ده چې دوی څنګه ځان ته خاموش پاتې او اوس په دې خبره خاموش دي. قوم ته به څه وایي ځکه چې دوی خدا وعده کړی و چې نن به اعلانات او دویمه تیاره غټه هغه زمونږ هغه انتظامیه بیوروکراسي چې کومه زمونږ سیویلین بیوروکراسي دا هم په دې کې ډېر کردار دی چې هغوی نه غواړي چې دغه ګټې ته لاس ورکړي چې اربونه روپۍ هغوی راوړي او په دغه فاټا سیکرټ کې غیبېږي او دوی تقسیمۍ ده
قبایلی اولس او قبایلی خاور ته رسیدلی. هم دغه وجه ده چې په دغه 14 اگست قبایلی اولس کڅ هم له سرکار څخه زیاتې هیلې او تمې ساتلې، خو سرکار دغه قبایلی اولس ژوند راپورته کولو لپاره کم داسې اعلانات ونه کړ چې هغه د قبایلی سیمې په ګټه تمام میسی. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو او ٹی وی.
گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے. افغان چارواکی وای جنوبی هلمند ولایت د نړیوال ترهګرو نوی هدف دی. د ولایت گورنر ویل هلتا بهرنی ترهګر له طالبانو سره یو ځای شوی. په دې کله نور حال د ډیو ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ ناورو.
افغان چارواکی وای جنوبی ولایت هلمند کې له افغان ځواکونو سره په جګړه اخته وسلوال طالبانو د یو نوی کمانډو ځواک په مرسته خپل جګړه لا ګړندې کړې ده. د دوی په وینا دغه ځواک چې سره کتنو میږي په سلاح او جګړه مار لري چې پکې زیات شمیر بهرني وسلوال هم شامل دي او دوی د دې کره شواهد لري. د هلمند والی حیات الله حیات وای هغه ولایت اوس د نړیوال ترګرو د ایجنډا هدف دی.
هلمند اوس د نړیوالو ترورستانو د دزغلېدو او یا د اسغلولو او یا د شومو مخو هدف ګرځېدلی ده. په دغه جنګیالیو کې پاکستاني شته، په دې کې چچنیان شته، په دې کې آذربایجانیان شته، په دې کې ترکمنان شته، په دې کې چې څوک وایي هغه شته.
د دغه نوي کتې په اړه لومړی معلومات د وایس اف امریکا او خبري ادارو لخوا تیره اونۍ ورکول سو. هلمند چې له پاکستان سره پوله لري له تیرو څو کلونو راهیسې له جګړې سره مخ دی. ځای خلک وایي طالبانو ډیر چټک پرمختګ کړی او اوس د هلمند مرکزی ښار لشکرګاه شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده او هغه مرکزی ښار یې په مؤثره توګه محاصره کړی دی. په هلمند کې د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایس اف امریکا ته ویلي خارجیان له څو کلونو راهیسې په هغه ستراتیژیکي توګه مهم ولایت کې شتون لري او تورې پوری کړی چې له ګاونډي هیوادونو څخه ورته مرستې رسیږي.
دغه جګړ کې دغه ورته پاکستان د پنجابیان چې په اردو ژبه باندې خبرې کوي هغه ته چچنیان پیدا شوي دي. په دې کې چې په مخابرو کې د دوی غږونه اورېدل شوي دي، په انګلیسي باندې خلک خبرې کوي. دا ټول څه کومانډه په بعضو ځایونو کې بېخي د افغان طالبانو یا د نورو طالبانو په پلاس کې نه ده، هغه د بهرنیانو په لاس کې ده چې هغوی ورته لارې وښيي. سم د پلان له مخې مخته ځي او هغوی سره په مکمل ډول ټول امکانات هغه د پرمختګ نوې ټکنالوژي او تخنیک څخه کار اخلي. نقشې ورسره دي، د دې تر څنګ په ذریعو وسلو باندې مجهز دي.
محمد کریم اتل زیاته کړه چې وسلوال په جګړه کې خپل ژوبل کسان د درملنې لپاره بیرته پاکستان ته وړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا په افغان مطبوعاتو تور لګولی چې بے بنسټه خبرونه خپروي. البته په هلمند کې د جګړې په اړه د افغان چارواکو د تازه اداګانو په باب یې څه نه دی ویلي. اسلام آباد تر دې وړاندې د افغان حکومت داسې تورونه رد کړي او وای یو باثباته او سولیز افغانستان د پاکستان په حق کې دی او دا چې دوی د دې لپاره خپل کوششونه هم جاری ساتلي دي.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. وړاندې کوو د شام په حق له یو رپورټ چرته چې مطبوعات وایي د ترکیې پولې ته سیلمه د شام په سیمه کې په ځانمرګي برید کې تر 15 زیات کسان وژل شوي. نور حال پی کریم افضل وړاندې کوي.
مطبوعاتی راپورونو تر مخه د ځانمرګي چاودنه د شام او ترکیې ترمنځ په هغه لوی لار شوې کوم چې د شام ادلیب صوبې او ترکیې سرحد ترمنځ تګ را تګ لپاره استعمالیږي. په ادلیب باندې د شام حکومت مخالفینو قبضه ده. د شام په حالاتو نظر ساتونکو ډله سیرین ابزرویټری تر مخه چاودنه کې هغه بس په نخښه شوې په کوم کې د شام حکومت مخالفه باغیانو سفر کولو. دا سرحدي پوله اتمه په نوم یادیږي او اکثرا شام باغیانې خپل جنگیالو او نورو ضروري شیانو لپاره کاروي. په دغه بس کې د وجل شو تنانو شمیرې په مطبوعاتو کې جدا جدا خودل شوی. ځینې فعالین وای تر سلويخت پورې د شام حکومت باغیان وجل شوی. په ادلی صوبې کې د شام حکومت باغیانو ترڅنګ د القاعده ترهګر هم پټتی. د کومې په ضد د شام حکومت لخوا اکثره درنې هوایی بمباری تر سره کیږي. په ادلی باندې تیر ورځ هم شپږیش هوایی حمله شوی. د هوایی حمله اکثره د روس جنگی جازونو لخوا تر سره کیږي. څوک چې د صدر بشار الاسد مرستې لپاره راغلی. په ادلیب باندې د شام حکومت لخوا دا تازه بمباری په دې وجه هم ډېرې شوې چې د ادلیب باغیانو د الپو محاصره ماتول لپاره دغه سیمې نه په حکومتي عسکرو حملې زیاتې کړي. په ادلیب باندې بمبارو کې راپورونو تر مخه 122 عام ملکي وګړي وژل شوي. د دې علاوه مطبوعات ښایي چې په الپو کې هم د جګړې له امله 320 عام ملکي وګړي حق رسېدلي چې پکې 126 ماشومان وو. دا چې کم وژل شوي دا یوازې حکومتي بمبارو له وجې نه دي وژل شوي. په دوی کې نیمه شمېره باغیانو لخوا په حکومتي عسکرو باندې په ګولهبارۍ کې وژل شوي. خو ځیان زیاتره عام ولس ته رسېدلی. الپو هغه سیمه ده چې تر اوسه پورې حکومتي محاصرې لاندې ده. او د اولس امروزه جوان د سختو مشکلاتو سره مخ دی. الپو د شام په یو وخت کې د ټولو لوی خار وو چې د اقتصادي هلو ځلو مرکز پاتې شوی، خو اوس د خانه جنگی مرکزي خار جوړ شوی. بل خو په شام کې د داعش قبضې نه منبیج خار آزادولو وروسته سیرین ډیموکراتیک فورسز اعلان کړي چې دوی به په سیمه کې نورې هغې سیمې هم د اسلامي ریاست نه خلاصوي کوم چې د ترکیې پولې ته څیرمه دي. ایس ڈی ایف مشرانو د منبیج کامیابی وروسته د الباب په نوم یو شورا هم جوړه کړې چې مقصد یې د الپو او منبیج ترمنځ یو بله مهمه سیمه الباب آزادول دي. ایس ڈی ایف چې د امریکایي مرستې ورسره شامل دي زیاتره جنگیالي کورد نسل سره تابع لري. د تیرې جمعې پر ورځ د یوې اوږدې جګړې وروسته د اسلامي ریاست نه منبیج سیمه آزاده کړې، کومه چې د راکا او د ترکیې سرحد ترمنځ ډېر اهمیت لري. د امریکای هوایی ځواک په مرسته او په ځمکه د امریکای خصوصي عسکرو د تربیه وروسته ایس ڈی ایف ډېر فعاله شوی او داعش ته په یو سو میاشتو کې ډېر ځاني او مالی زیان اړولی. داعش د دې وړاندې هم یو شمېر سیمې په نږدې ورځو کې په عراق او شام کې د لاسه ورکړي. د امریکای یو جرنیل ادعا کړي چې د داعش سلویختو زرو زیات جنگیالي وجلي او شمېره یې 1500 ته راکوزه شوې. د امریکای صدر باراک اوباما سو سو واري دا ژمنه کړې چې د داعش نوغې به وباسي او د ترهګرې ډلې هغه ټولې سیمې به آزادې کړي کوم چې دوی په خپلې ولکې کې ساتلي.
قدرمنو اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهرنی خبری خپرونه دوام لري. څو شیبو کې به د ډیوه ریډیو خپرونه سرته رسېدو وروسته هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونه اورئ. د ډیوه ریډیو دا خپرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اورېدی شئ. www.voadivaradio.com زمونږ د ویب پاڼې پته ده. او قدرمنو اوریدونکو، د برازیل په ریو ډی جنیرو ښار کې د اولمپکس لوبې روانې دي. په دې کله تازه حال تاسو د موږ همکار اشفاق محمد وړاندې کوي.
د ریو اولمپکس مقابلو په نهم ورځ د امریکایي لوبغاړو ډله په شپږ شپېته تمغو ګټلو تر ټولو وړاندې ده. په دې کې شپږویشت د سرو زرو، شل د سپینو زرو او شل د پیتلو تمغې شامل دي. په دویم لمبر د برتانیې د لوبغاړو ډله ده چې پکې اووه دېرش تمغې دوی ګټلې دي او په دغو کې څوارلس د سرو زرو، شپاړس د سپینو زرو او اووه د پیتلو تمغې شاملې دي. د چین د لوبغاړو ډله په دریم لمبر ده، دوی څلور څلوېښت تمغې ګټلې دي چې پکې څوارلس د سرو زرو، دیارلس د سپینو زرو او اوولس د پیتلو تمغې شامل دي. په نهم ورځ د امریکا یو دېرش کلن مایکل پیلپس د خپل اولمپکس کیریر درویشت د سرو زرو او د ریو اولمپکس پنځمه تمغه وګټله. مایکل فیلپس د لامبوزنۍ په مقابلو کې په څلور ضرب سل میټره فری سټایل لامبو کې خپل اخیری جایزه واخیسته. د په دې اولمپکس مقابلو کې یوه د سپینو زرو تمغه هم ګټلې ده. د خپل اخیری د سرو زرو جایزې د ګټلو وروسته امریکایي لامبوزنانو سره د تالاب غاړې ته په یو څپ کې د ودرېدو په وخت وویل چې فخر کوم ستاسو د ټولو سره په دغه ډله کې وم. د خبریالانو سره وروسته خبرو کې مایکل فیلپس وویل چې د کال 2000 ټوکیو اولمپکس مقابلو کې به دی هم شرکت کوي، خو په لامبوزنۍ مقابلو کې به نه وي او د تماشبین په حیث به وي. بس زما وار تیر شه. د زیاته کړه دومره به خوشحاله نه وم که چرې د کیریر ختمون مې د سرو زرو په جایزه ګټلو باندې نه و شوی. زیاتوي د سرو زرو په جایزه د کیریر ختمون لویه خبره ده، دې کې هیڅ شک نشته. د امریکا یو بله لامبوزنه کیټی لیډ کی هم د درې د سرو زرو جایزې ګټلې دي. په فری سټایل کې 200 میټره، 400 میټره او 800 میټره لامبو کې دغه جایزې دي اخیستې دي. په 400 او 800 میټره لامبوزنۍ کې هم د خپل نړیوال ریکارډ مات کړی دی. د خپلو کامیابیو وروسته خبریالانو ته دی ویلي چې ما خپل اهداف ترلاسه کړل او تر ټولو مهمه خبره دا چې خوند مې ترې واخیسته، دومره چې ما یې تصور هم نشه کولی. دې زیاته کړه چې د خپل پروفیشنل لامبوزنۍ ژوند په لو تر تک سره سره تعلیم سرته رسول غواړي چې یو شخصیت د یو لوبغاړي تر څنګ هم ولري. بلخوا د نړۍ تر ټولو تیز انسان اوسین بولټ په ریو ډی جنیرو کې د سل میټره ډیش زغل کې دریمه د سرو زرو جایزې ګټلو دپاره تیاری نیسي. ولې د امریکا سپرنټر جاستن هم د دې زغل غوره لوبغاړو کې شامل دی. د روس د لوبغاړو ډله د ریو اولمپکس مقابلو کې په دیرشو جایزو ګټلو سره په څلورم لمبر ده. دوی نهه د سرو زرو، یوولس د سپینو او لس د پیتلو تمغې ګټلې دي.
د دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی اوس وړاندې کوي یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
امریکا چې کله هم یو ترهګر ګوند یا فرد په ګوته کې چې هغه د ترهګرو د پاره د پیسو په لین دین کې لاس لري، نو امریکا داسې ګوند یا فرد د بینکارۍ د بین الاقوامي نظام نه د بهر ساتلو اقدامات کوي، او دا شان دوی د پیسو ټکو متعلقه کسانو یا ګوندونو ته د لیږلو یا اغوی نه د وصولولو جوګه پاتې نشي. امریکا د بینکارۍ په نظام کې د دوی پرته موړي بند کی، او دا یقیني کوي چې هیڅ یو کاروباري تن یا اداره دوی سره کار باپار اونکی. دا په هغه صورت کې ډیره لازمه وی کله چې امریکا د خپل انتظامی حکم نمبر 1-3-2-2-4 لاندې داسې یو ګوند یا فرد په ګوته کې چې امریکا یا خو ترهګر ګڼي یا ترینا د ترهګرۍ د کارونو ویرا کوي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د اگست په شروع کې جماعت الاحرار او یو تن محمد ابرینی په خصوصي توګه عالمی ترهګر نامزد کړی دی. محمد ابرینی د دولت اسلامیه چې د داعش په نوم هم یادیږي د یورپ د سانګې یو غړی دی. جماعت الاحرار د تحریک طالبان پاکستان ګوند نه جدا شوی یو ډله ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمو کې قیام لري. خپل تحریک طالبان په کال 2010 کې یو خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې شوی دی. جماعت الاحرار په ګڼو اولسي مذهبي کمشمیره فرقو فوجیانو او د قانون نافذ کوونکو ادارو په کسانو باندې شوو حملو کې ککړ تنظیم دی. دی ګوند روان کال په مارچ کې د لاهور په گلشن اقبال پارک کې یو خودکش حمله کې د اویو نه زیات کسان وجلی او په سوونو جوبل کړی دي. د عیسایانو د ایسټر اتوار په دستورا دا د کال 2014 د دسمبر نه پس پاکستان کې د ټولو نه زیات خونړی حمله وه. په دې کې وجلې شوي زیاتره زنانه او ماشومانو. کله کله داسې هم کیږي چې د امریکې د خارجه چارو وزارت څوک فرد په ترهګرۍ تورن کی اغا د وړاندې دینه نیولې شوی وي. همداسې معامله د محمد ابرینی هم ده چا چې د کال 2015 په نومبر کې پیرس کې شوو حملو کې برخه اخیستې ده، په کومو کې چې شپږ نیمې شلی کسان وژلې شوي او درې نیمو سو نه زیات جوبل شوي وو. او دا شان د کال 2014 په مارچ کې د برسلز حملې هم دي چې 2 کسان پکې وژلې شوي وو. د بلجیم حفاظتي ځواکونو محمد ابرینی په اپریل کې نیولې ده. د ترهګرۍ د پاره په نامزد کېدو ترهګر ګوندونه او افراد یو خو خلکو ته ښکاره شي او بل دوی د نورې دنیا نه جدا شي. په دې باندې د دوی ملګري د ترهګرۍ د جاري ساتلو د پاره د خپلو وسیلو د استعمالولو هم جوګه پاتې نشي. د جماعت الاحرار او د محمد ابرینی د ترهګرو په نوم نامزد کولو نه امریکا د دوی او د دوی د ملګرو په خونړی ایجنډا د عمل کولو د دوی د وستوان د تالا والا کولو په لوري فیصله کن اقدام کړی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
واشنگټن ڈی سی اسٹوڈیو نا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دا سہرنے خبرونه هم دی کې پای ته رسی. وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې ملګرتیا کوله. پروډوسر وو زاهد پټک او انجینیر وو ډیرل. دوی ته ډېره مننه وایو. څو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زه محبوب جلیل سره د خپل سهرنۍ خبرونه ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامان.